په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجه شوې ده. شاین بونیرې ما او تاسو ته په دغه یو ساعته خبرونه کې هرکلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې اونلاین راپورونه او تبصرې لرو. زموږ ونیزه خبرونه جمهوریت به هم اورې. خړومبې د نړۍ د چارو نظان خبرو او د ملیحه میرزاده نه د دې وخت خبرونه.
السلام علیکم. ټټول اول د خبرونو سټکی. د پاکستان د ریلونو وزیر وای امکان شته چې د پوزیانو ریل پریوتو د پیښې تر شا د ورانکارو لاس وي. په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان خلکو استازي وای د کډوالو ستنولو اوسنی عمل به کلونو وخت واخلي او وروسته امریکا د پوزي ستراتیژۍ په نوي رپورت تنقید کړی دی. تفصیل: د پاکستان ریلوی وزیر خواجه صاد رفیق وای په وزیر آباد کې د پوځیانو لپاره د ځانګړي ریل پریوتو تر شا پخای د وسلوالو یا ورانکارو لاسوی. نوموړي دا خبره بیګا له ګوجروالي سره نږدې د پیښې په ځای کې خبریالانو ته وکړه.
بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس میں کوئی اور ہاتھ بھی ملوث
دی ہوئی. بظاہر داس اخکاری چے دے کے بل لاس ہم کا کڑ دے زکہ چے ریل گاڑی داس نہ پریوزی. تاریخ کے کل ہم داس ندی شوی داس یاد چودنے پوجے کیگی یا چے دا پاٹ لینا چا پلیٹونو خوزولی وی او نٹونو ورتسس کڑی وی.
صاد رفیق زیاته کړه چې په پیخه کې د وسلوالو د ککړتیا په اړه به تر پوره پلټنو وروسته یقیني خبره وکړي شي. د ریل ګاډي تیر ماسپخین له پونو اکیله د کاریا چاوڼې ته روان و چې د پل ماتېدو له کبله پریوت. تو د پاکستان پوځ عامه اړیکو دفتر آی ایس پی آر وای په پیخه کې د یو پوځي افسر کرنل عامر جدون په ګډون 19 کسان وژل شوي دي. آی ایس پی آر وای په پیخه کې د وژل شوو پوځیانو جنازه بیګا د ګوجرانوالی په چاوڼې کې وشوه چې ورته د پوځ مشر جنرل راحیل شریف هم ورغلی و. دا پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان خلکو استازي وای د کډوالو خپل کورونو ته د ستنېدو عمل به کلونو وخونی سي. محمد نذیر تیر ماخام د بنو پرنګ روډ خیمو کې لمیشتو کډوالو سره د روژه ماتي پر مهال ویل حکومت ته پکار دي چې د سلو یا یو نیم سلو کورونو پر ځای ډېرې کورنۍ هر ورځ خپل کلو ته ستنې کړي.
چې سلفی ملي اسکا روزنه درې می په دا باندې درې کوله لاګي تر په داک باندې لاګي کنه او د موس لاس لکه خلکو په څو کوله کو بشي جي په دیس کوله کنه شو واپس کړلای زاد د ګورنمنت نه د مطالبه کا چې دا خالته فوران روان کو.
پروژه ماتی کې د شمالي وزیرستان کډوالو مشال ریډیو تویل خوشاله دي چې د وزیرستان له دوت سره سم په ګډه روژه ماتی کوي خو غوښتنه ده چې زر تر زره د خپل کلو ته ولګول شي. د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي تیر ورځ ویلي دي چې په پنجاب صوبه کې پولیسو یو عیسائی ښځه خاوند د هغو کسانو نه بچ کړي چې غوښتل یې د اسلام د سپکاوي په تور پرې حمله وکړي. دغه پیښه د پنجاب په مکی نومې کلي کې مخې ته راغلې ده. د پولیسو ضلعي مشر سهیل ظفر چټا ویل دغه عیسائی بې تعلیمه جوړې یو اشتهار ترلاسه کړی و چې پرې اسلامي کلمات لیکل شوي و او دوی په ناپوهي کې د پوزکي په توګه استعمالولو. د پولیس چارواکي په خبره ځایي خلکو هڅه وکړه چې دغه ښځه خاوند وهي وټکوي خو د پولیسو په وخت مداخلت سره دغه کسان بچ کړل شو. خبرونه له مشال ریډیو نوره. د کندوز چارواکي وای د دشت ارچی ولسوالۍ د بیانولو لپاره عملیات پیل کړي. د دشت ارچی ولسوال نصرالدین سادی نن مشال ریډیو ته ویل افغان ځواکونو بیګا د شپې 2 بجې عملیات پیل کړي چې په نتیجه کې وسلوال شاتک ته مجبور شو. سادی زیاتوي چې ځواکونه د ولسوالۍ مرکز ته نږدې شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغان ملي اردو سرتیری عیسا خان ارمانی چې په دې وروستیو کې پر پارلمان شپږ برید کوونکي وژلي په کابل کې د یوې ټرافیکي پیښې په تړاو بندي شوې دي. د افغانستان د کورنو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي تېره ورځ رسنو ته وویل عیسا خان یې په یوه ټرافیکي پیښه کې د یو کس مړینې له وجې نیولې دی. صدیقي زیاته کړه چې د پیښې په اړه پلټنې پیل کړي دي. عیسا خان تېره ورځ په هغه موټر کې ناست و چې ورته پر پارلمان په برید کې د ټولو وسلوالو وژنې په ویاړ ډالی شوی و. نوموړي ته ولسمشر اشرف غنی دا تل خطاب کړي او ورته یو کور هم ډالی کړي و. د روس د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف وایي ایران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه اټومي تړون ته نږدې شوي. بیګاتاس خبري اژانس په ویانه کې د ریابکوف له خولې خبر ورکړ چې ټولې خواوې نظر لري چې په راتلونکو ورځو کې به دا مسله هواره شي. د روس د لوړ پوړي مرکچي دا هم وویل چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مشر یوکیو امانو تهران ته سفر په مذاکراتو کې د موضوع د لارو خانولو مرسته وکړه. د ایران، برېټانیا، چین، فرانس، جرمني، روس او امریکا مرکچیان د ایران اټومي پروګرام په محدودولو او په بدل کې پر هغه هیواد ته لګیدلو اقتصادي بندیزونو نرمولو په اړه جامع تړون ته د رسیدو هڅه کوي. ټولو خواوو تړون ته د رسیدو لپاره د روانې جولای میاشت 9 نیټه ټاکلې. یو نوې رپورټ خبرداري ورکړې چې د ختیځي اروپا په 500 هیوادونو کې د درغلۍ پر ضد د مبارزې نشوالی د ډیموکراټیکو پرمختګونو مخنیوي او له اروپایي ټولنې سره د زیات اقتصادي او سیاسي همکارو ته زیان رسوي. دا رپورټ چې د شفافیت نړیوال ادارې ترانسپیرنسي انټرنیشنل تیر ورځ خپور کړ، په ارمینیا، آذربایجان، جورجیا، مولدوفا او یوکرین کې د هغو لسکونو ادارو ارزونه کوي چې د درغلۍ مخنیوي او د هغې پر ضد د مبارزې دنده ور پر غاړه ده. رپورټ وایي ټاکل شوی چې په راتلونکو 500 کلونو کې به یاد هیوادونه له اروپایي ټولنې لږ تر لږه 14.6 ارب ډالر مرستې ترلاسه کړي، او دا چې د دې خطر په نه منونکي ډول لوړ دی چې دا پیسې به د اداري فساد ښکار شي. که څه هم دا 15 هیوادونه د درغلۍ ضد قوانین لري، خو برلین میشته اداروي سیاسي او کاروباري باسره خلک په عدلیه او قانون جوړونکو ادارو کې زیات نفوذ لري، نو ځکه بې له پوښتنې او پامه اداري فساد ته لار برابرېږي. روس د امریکا پر نوی پوځي ستراتیژي سخت انتقاد کړی او دایي مقابله پیدا کوونکې بللې. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف ویګاول دا ستراتیژي به د یوکرین بحران له کبله د ماسکو او واشنگتن اړیکو په ښه کېدو کې مرسته ونه کړي. د ویل ستراتیژي د مقابله پیدا کولو روش ښکارندوی کوي او دوی هیواد په اړه له بې طرفه خالی ده. د امریکا دفاع وزارت دا رپورټ د چهارشنبه اشورو په ورځ خپور کړ چې پکې راغلي روس دا ظاهروي چې د ګاونډو هیوادونو خپلواکۍ ته درناوی نه کوي او د خپلو مقاصدو ترلاسه کولو لپاره د قوت کارونې ته تیار ده. دا ستراتیژیک رپورټ وایي د روس پوځي اقدامات په مستقیم ډول او د نیابتي ځواکونو په کارولو سیمه ییز امنیت زیانمنوي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرن صوبایي او د موسم حال له رابعه اکرم خان نور.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 102 روپۍ او 80 پیسې اخیستل کیږي او په 102 روپۍ او 95 پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 101.65 روپۍ او 50 پیسې او په 101.65 روپۍ او 50 اویا پیسې. یو یورو په 142 روپۍ او 25 پیسې او په 142 روپۍ او 50 پیسې. یو ریال په 19 روپۍ او 45 پیسې اخیستل کیږي او په 19 روپۍ او 40 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 19 روپۍ او 90 پیسې او په 28 روپۍ او 45 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ 2.65 پیسې او په 1 روپۍ 4.65 پیسې او په 1 پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 282 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پېښور، بنو او کوئټه کې موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 8 او کم نه کم 10، بنو کې 10 او په کوئټه کې به 10 او 20 وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مورد اوریدونکو زمونږ خبرونه تاسو د ریډیو سره سره د مشال ریډیو .com د لارې هم اوریدئ شئ. په روانه خبرونه کې تاسو د نور راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه اوریدئ شئ. په پنجاب کې د یو ریل ګاډي نهر ته د پریوتو په پیښه کې د پوځ د یو افسر په ګډون 19 کسان وژل شوي دي. د خیبر پختونخوا د اعلی تعلیم وزیر وایي په صوبه کې د لوړو زده کړو د ودې لپاره نوي پوهنتونونه جوړي.
ہمارے صوبے میں جو یونیورسٹیز کی تعداد ہے 4 اس میں نیو ایڈیشن ہو رہی ہے، 23 ٹوٹل ہو جائیں گی.
د ډیورن پکرخه د پاکستانی او افغان ځواکونو ترمنځ نښتی د دواړو هیوادونو اړیکې څومره اغیزمنې کولی شي په دغه اړه یو پخوانی ډیپلومیټ وایي.
وینم چې خدای دې نو کې تعلقات شل نه دي روان.
او زمونږ په ونیز خبرونه جمهوریت کې اوري چې د پاکستان د اسټابلیشمنت مداخلت سیاسي ګوندونه څنګه کمزوري کوي.
د دې په خیال کې د سیاسي ګوندونه چې کم دي دا په د ملکی مفاداتو داسې خیال نشي ساتلی لکه ملیټری یې ساتلی شي.
د سیمرلین نور هم یو شمېر راپورونو تفسیرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره. لومبئی موضوع تا د پاکستان د پنجاب په وزیر آباد کې د پوځیانو لپاره یو ځانګړی ریل ګاډی د پل ماتېدو له کبله پرېوتې چې پکې تر اوسه د یو افسر په ګډون 19 کسان وژل شوي دي. د پاکستان د فوج د عامه اړیکو دفتر ISPR بیګا په یو بیان کې ویلي دي چې پیښه تیر ماسپخین مخې ته راغلې ده او هغه وخت راغلی ده چې کله ریل ګاډی پوځیان د کار یا چونې ته رسول. په دغه اړه باندې تفصیل د اسلام آباد د ریاض مساخیل پر راپور کې
د زیارت پورس غرما د پنواکل نه کاریا تتلون کې خصوصي ریل گاډي چې پکې زیاتره د پوزوانان افسران او د هغوی د کورنۍ خلک سوارو د ګوجرواله سره نږدې هډ چناوه په مقام د پل ماتېدو په وجه نیرته پریوتو. د پاکستان پوز د مطبوعاتو څانګه یا آی ایس پی آر وای پیښه کې د یونټ کمانډنټ لیفټنټ کرنل عامر جندون په ګډون 12 ځوانان مړه شوي دي. د پوز ویان میجر جنرل آسم سلیم باجوه زیاتوي تر دې دمه د اوبونه د پوزي ځوانانو د دوی د کورنۍ د غړو او د ریل ګاډي د ډرایور په ګډون 19 مړي او جوبل کسان راوستي شوي دي او د نورو مړو د لټون کار روان دی. د پیښې وروستو د ریلوي وفاقي وزیر خواجه صاد رفیق د پیښې ځای دوره وکړه او د امدادي کارونو جاج یې واغستو. میډیا سره په خبرو کې د وفاقي وزیر وینا وه چې پیښه کې د ترهګرۍ اړخ له پامه نه شو ایستې. دوی په ظاهره داسې ښکاري چې دې کې بل لاس هم ککړ دی، ځکه چې ریل ګاډي داسې نه پریوزي. تاریخ کې کله هم داسې نه دي شوي. داسې یا د چاودنې په وجه کیږي یا چې د پاټلې نه چا پلیټونه خوځولي وي او نټونه یې ورته سس کړي وي. نو د پاکستان ریلویز انجینران او سیکیورټي ایجنسۍ به د دې ټولو اړخونو جاج اخلي او د هغې وروستو چې حقیقت مخې ته راشي نو ذمهوار به هم په ګوته کړي شي، خو تفصیلي رپورټ به دوه یا ګنټو وروستو راځي. د هډ چناوه پل 110 کاله زوړ دی، خو ریلوې چارواکي وایي پل کې څه قسمه خرابي نه وه. د پاکستان ریلویز یو افسر روف طاهر میډیا سره په خبرو کې وې چې د پلونو باقاعدګۍ سره جاج اخستی کیږي.
دسمبر جنوري میں جب پنجاب میں نہریں خشک ہو جاتی ہیں بند ہو جاتی ہیں تو
دی وی چکلا دسمبر او جنوری کې د پنجاب نهرونو کې اوب اوچی شي نو موږ د ریلوی د پلونو په خاص توګه جاج اخلو، ځکه چې هر ورځ په زرګونو خلک په دې پلونو سفر کوي. روان کال جنوری کې هم موږ د دې پل جاج اغسته وو او دا مو د ریلوی د تګ راتک لپاره مکمل روغ ګرځولې وو. بل دا چې د دینه لږ شیبه وړاندې هم په دې پل یو بل ریل گاډي ښه په خیر خیریت سره تیر شو، نو ځکه موږ وایو چې پل روس نه وو. د دې ترڅنګ بیګا د لیفټنټ کرنل عامر جدون او د ده د کورنۍ د مړو د جنازې مونځ سی ایم ایچ ګوجرواله کې ادا کړی شو، چې پکې پوځي مشر جنرل راحیل شریف هم ګډون وکړو. جنرل راحیل شریف پوځي روغتون کې د داخلو جوبلو تپوس هم وکړو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان د خلکو استازي وایي د کډوالو خپل کورونو ته د ستنېدو عمل به کلونه وخت واخلي، نو ځکه حکومت ته پکار دي چې د سلو یا یو نیم سل کورنیو پر ځای ډېرې کورنۍ هر ورځ خپلو کورونو ته ستنېږي. محمد نذیر دا خبره تیر مقام د بنو پرنګ روډ خیمو کې له میشتو کډوالو سره د روژه ماتي پر مهال کړې ده. په دغه اړه نور معلومات د عمر دراز وزیر ناورو.
په دې موقعه د قومي اسمبلی غړی محمد نذیر وویل کډوال واقعي په مشکل کې دي، غواړي چې دوی سره په بیا بیا د غشان ناسته وکړي او کډوالو واپسي چې په کم ډول روانه دي کالونه به اخلي، لهذا کډوالو واپسۍ کې دې تیزی راشي.
یو طرف باندې خوشي منو کو، په بل طرف باندې د عزتمن خلک چې دغه ډېر کله وخت تر کړی نن په تاسو پینې خیمه کې چې ما وخت روي کنه ډېر تکلیف سره مخامخ دي کنه، زړه مې دا غوړي چې پر ځاګه زده خلک خپل خپل علاقه ته واپس ورغلي کنه. خو بیا مجبوری دوی تقریبا 5000 پر ڈو میرا کوشش کی میرا خاندان خپل وطن واپس کی کنا چھ میر زر تر تر خپل علاقے تو واپس ہی وہ بیا میرا وزیرستان وزیرستان جوڑ کی
میڈیا تا خبر رکھو او دا مخبره دا هر جتا ورسی چھ سلفی ملیس کا روزنا دریمی پدا بند در کولا لگی سر پہ داک بند لگی کنا او دے موس لاس لکا خال کو پا چوکو لکا واپس کیجی پا دیس کو لکا نشو واپس کدلائی زاد دے گرنے میں نادامو تاربا کا چھ دا خال تا فوران چکی مدو راون کو
انشاءاللہ گواندر مشتا 100% گرنٹیر کری دو کنا.
یو کڈوال نور رحمان دا غلطا مشال تا وویل دا غشان پروگرامونا زیاد پا کار دی او دا کامی اسمبلی غڑے دے دا دوی پا واپسی زور آوڑی
امیر خدا توقو دو بینا چھ انداد پرا امیر سرا دا سے پروگرامینا شیر کو او امیر دے وزیرستان دے پرا چھ زر نظر واپسی ترتیب جوړ کوم امیر دے پرا یو کلیول ماحول جوړ کړای دی چې پدا کې ټول آی ڈی پیز دی د می پلس سره چې سره آس پاس پروت دی غونډ غولي دی ټولی انوایټ کړی دی او می ډیر خوښ یو بل سره وهلی دل دن آباد زر نظر دی واپس هی ترتیب امیر دے پرا جوړ کوم.
یو بل کډوال نعمت الله د غرو جماعتي پاړه وای
دا پروگرام می ډیر خوشالي نن چې می بیا د سر لګیږي لکه راځي په خپل کلی کې متکزه ټول مزیرستان متاثرین سره وځي دی ډیر خواندي وکای کلیول ماحول دی غونډ کلیول چې کوم مقصد الله تاسو وینئ چې کوم غونډ کلیول خلک سره ملای.
د شمالی وزیرستان قومی اسمبلی غړی محمد نذیر په دې مقاده هم وویل هغه وزیرستان غواړي چې د پلار نیکه روایت یې برقرار وي او دغلته امن خوشحالي او ترقي وي. نوموړي وویل کله چې ټول کډوال واپس ستانه شي او خپل توانونه په خپله وویني نو بیا به دولت نه د هغې معاوضې غوښتنه کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا د لوړو زده کړو وزیر مشتاق غنی ویلي دي د دوی حکومت هر کس ته تعلیم رسولو لپاره کار کوي. د خبرو نوموړي تېره ورځ په پېښور کې د لوړو زده کړو وزارت د کارکردګۍ په اړه خبریالانو ته وکړه. ده وویل د پښتونخوا حکومت پریکړه کړې چې په تېرو دوو کلونو کې د هر ادارې د کارکردګۍ په اړه رسنیو ته معلومات ورکړي. نوموړي زیاته کړې ده چې حکومت د څلورو نوو پوهنتونونو جوړولو پریکړه کړې ده. زلان یوسفزی په دغه اړه راپور راکوي.
د خیبر پختونخوا د لوړو زده کړو وزیر مشتاق غنی د لوړو زده کړو د ادارې د دوو کالو کارکردګي په خبري غونډه کې رسنیو ته وړاندې کړه او وی ویل چې لوړو زده کړو ته د ودی ورکول لپاره دوی په دوو کالو کې نږدې 1.5 نوې منصوبې وړاندې کړې دي چې ځنې یې پیل شوي او په ځنو کار روان دي. زمونږ په صوبه کې د پوهنتون شمیره 19 ده. د 15 لاکه آبادۍ لپاره موږ سره یوازې یو پوهنتون دی. بلخوا پنجاب کې یو پوهنتون د 4.5 لاکه آبادۍ په سر دی. نو زموږ کوشش دی چې تعلیم هر چا ته ورسو او د هغې لپاره موږ 4 نوي پوهنتون جوړوو چې ورسره به په صوبه کې د پوهنتون شمیره 23 شي. نوموړي زیاته کړه چې دوی په لومړي ځل د آنلاین یا د انټرنیټ له لارې په کالجونو کې د داخلو اخیستو نظام باندې کار پیل کړی دی چې تر مخه یې سخت کال د پېښور په کالجونو کې د آنلاین داخلو اسانتیا ده او ډېر ضربا دا اسانتیا ټولې صوبې ته وغځوي. مونږ د پېښور په 14 کالجونو کې سخت کال آنلاین داخلې پیل کړې دي. دې سره به په سفارشونو او پیسو د داخلو ورکولو مخه هم ونیول شي او زده کوونکي به هم د تګ راتګ او قطارونو کې له ودرېدو خلاص شي. د لوړو زده کړو وزیر مشتاق غنی نور اویل چې د ډېرو نورو منصوبو ترڅنګ دوی د لوړو زده کړو لپاره هم د مانیټرینګ یونټ یا د سار ادارې جوړولو باندې کار تقریبا پوره کړی دی او ډېر زر به کالجونو باندې د سار لپاره دغه څانګه کار پیل کړي چې ورسره به په کالجونو کې د استادانو حاضري او کارکردګي نوره هم ښه شي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
په افغانستان او پاکستان کې د امریکا پخوانی سفیر ویلي دی افغان حکومت باید د اسلامي دولت ډلې موجودګي مسله جدي ونیسي. راین کراکر دا خبره د چهارشنبه په ورځ د مشال ریډیو سره د ځانګړي مرکې پر مهال کړې ده. نوموړي زیاته کړه ورته ښکاري چې د اسلامي دولت یا داعش له کبله د طالبانو ترمنځ اختلافات پیدا شي. د نوموړي د مرکې مهمې برخې د پامیر ساحل پراپور کې وو.
د مشال راډیو له خبریال احمد شاه اعظمی سره د مرکې پر وخت په افغانستان، پاکستان او عراق کې د امریکا پخوانی سفیر وویل د اسلامي دولت یا داعش وسلواله ډله که هر ځای وي نو ډېره خطرناکه ده. همدا لامل دی چې افغان حکومت باید د دې ډلې په افغانستان کې د شتون رپورټونه جدي ونیسي.
دا
وایي ما له افغان چارواکو سره په هغه هیواد کې د اسلامي دولت د شتون په رپورټونو خبرې کړې دي. زما په فکر افغان حکومت او د امریکا په مشرۍ د افغانستان ملګري هیوادونه باید د داعش موضوع ډېره جدي ونیسي. په عین وخت کې داعش به له خپلو دښمنانو لکه طالبانو سره په مقابله شي، په ځانګړي ډول د کوټې شورا له طالبانو سره، ځکه چې هغوی د داعش سخت خلاف دي. نو موږ ښایي په راتلونکي کې د طالبانو ترمنځ اختلاف او د نورو ډلو جوړېدل ووینو چې پکې به یوه ډله د داعش ضد وي او بله ښایي ورسره یو ځای شي. راین کراکر له پاکستان سره د اړیکو په اړه د افغان ولسمشر اشرف غنی پریکړې وستایلې، خو ویل چې اوس اسلام آباد باید د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد اقدامات وکړي. ولسمشر اشرف غنی جرأتمندانه اقدام له برکته اوس پاکستان ته موقع په لاس ورغلی چې پوه شي چې په کابل کې ملګری لري، یو داسې ملګری چې له ګډ ګواښ او مسالې سره مخامخ دی. بیا اسلام آباد ته پکار دی چې په قبایلي سیمو کې د کوټې شورا او حقانی وسلوالې شبکې په څیر ډلو پر ضد عملیات وکړي. د دې پوښتنې په جواب کې چې د کابل او واشنگټن پر دوه اړخیزه امنیتي تړون سربېره امریکایي ځواکونه ولې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو ډلو پر ضد په عملیاتو کې برخه نه اخلي. پخوانی امریکایي سفیر کراکر وویل که کابل غوښتنه وکړي نو امریکایي ځواکونه به تل ورسره مرستو ته تیار وي. دی وایي کله چې افغان حکومت له ګواښ سره مخامخ وي نو هغوی دې موږ ته راشي او په عمومي او مشخصه توګه دې له موږه مرسته وغواړي، ځکه چې دا هغه څه دي چې په امنیتي تړون کې راغلي. نو موږ به له دې تړون سره سم د افغانستان امنیت ټینګښت لپاره هر هغه څه کوو چې کولای شو. راین کراکر ویل له طالبانو سره د سولې کولو دنده د افغان حکومت ده. د ده په خبره که افغانستان په دې لړ کې د امریکا مرستې ته اړتیا لري نو غوښتنه دي وکړي، خو امریکا باید په خپل سر له طالبانو سره د خبرو هیڅ هڅه ونه کړي. په افغانستان او پاکستان کې د امریکا پخوانی سفیر راین کراکر زیاته کړه چې دا ډیره مهمه ده چې د افغانستان د سولې په بهیر کې ښځو ته هم ونډه ورکړل شي، ځکه چې په سیمه کې به هغه وخت اصلي امنیت ټینګیږي چې د ښځو حقونو ته درناوی وشي او د هغوی غږ واورېدل شي.
د سهار د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږو بجو پورې مشال ریډیو اوري.
د چهارشنبې په ورځ له جنوبي وزیرستان سره نږدې د ډیورن پکرخه د افغان او پاکستاني سرتیرو په ډزو کې دواړو خواوو ته مرګ جبلا اوریدلې ده. تر دې پیښو وروسته تېره ورځ د پاکستان د بارونو چارو وزارت ویلي له افغان لوري په انګورډه کې په پاکستاني امنیتي پوسټه ډزې وشوې او بیا پاکستاني سرتیرو ځوابي ډزې وکړې. د دواړو خواوو ترمنځ د انخطا په داسې وخت شوی چې په دې وروستیو کې افغان ولسمشر اشرف غنی له پاکستان سره د اړیکو ښه کولو لپاره اقدامات کړي دي. دا چې دا ډول انخطې د دواړو هیوادونو اړیکې څنګه اغېزمنې کولی شي ځواب یې د مجید بابر پر راپور کې.
افغان او پاکستانی چارواکي وایي چې د چهارشنبې په ورځ په پاک افغان پوله د جنوبي وزیرستان انګور اډه سیمه کې د دواړو هیوادونو د امنیتي سرتیرو ترمنځ په پوله د یو ګیټ لګولو په سر د ډرو تبادله کې دواړو خواوو ته مرګ جوبل رامنځته شوې ده. د دغې پیښې په اړه د پاکستان د خارجه وزارت ویان قاضي خلیل الله وویل
د انګور اډه په سیمه کې چې کومه دروازه لګېدلې ده دا د پاکستان په خپله برخه کې جوړه ده، خو په دغه دروازه د افغان لوري نه آر پی جی راکټي ویشتل شوې له وجهې دوه پاکستانی سرتیری ژوبل شول. د دې په جواب کې پاکستانی سرتیرو افغان خواو ته هغه ځایونه په نښه کړل د کوم ځایونه چې ډزې شوي وي.
د ډومبې ځل نه دی چې په پاک افغان پوله دا ډول پیښه کیږي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا دا ډول واقعیات د دواړو هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو بساسر پرې باسي؟ په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر ایاز وزیر په دې اړه وایي
ډېر غټ قدمونه واخیستل، دا قواوې هلته هغه وخت هم وې. پاکستان سره اړیکې سمول شروع کړل، هندوستان اصلي ډیل چې وه هغه کینسل کړه، خپل فوجیان یې دلته راواستول اکیډمي ته ټریننګ دپاره. نو دا ډېر غټ غټ قدمونه وو چې هغوی سره هغه قوتونه چې د سولې خلاف و د پاکستان د ملګرتۍ خلاف و هغه خفېدل یا خوشحالېدل هغې باوجود هم ده واخیستل. نو زه اوس په دې اوس وخت کې وینم چې خدای دې نه وکړي، خدای دې نه وکړي تعلقات ښه نه دي روان، حالات داسې نه دي چې تعلقات په ښه طرف ځي، بلکې که زر ګامونه دواړه هیوادونه وانخلي نو اشوال دی یا ښه فضا چې منځ کې وه شاید هغه کمزورې شي یا د منځه یوسي.
بلخوا د پاکستان د پوست پخوانی جرنیل طلعت مسعود وایي چې د انګور اډه په سیمه کې رامنځته شوې همدا ډول پیښې د تعلقاتو د خرابۍ سبب جوړیږي.
چې دا ډول پیښې کیږي نو ظاهره خبره ده بیا په تعلقاتو کې کړکیچ رامنځته شي، بیا د هغې نه پس په یو بل تورونه لګول شروع شي او داسې اړیکې د خرابې په لور روان شي. خو ضرورت د دې خبرې دی چې هغه وجوهات معلوم کړل شي چې د دا ډول پیښو سبب جوړیږي. زما په اند دا ډول پیښو نه سمدستي پس پر یو بل تورونه لګولو نه ډډه کول پکار دي او له یو بل سره همکاري زیاتول پکار دي، نو بیا معاملات پر مخ تللی شي.
سیډونکو په دې نظر دي چې په دواړو هیوادونو کې دننه او سیمه کې د بشپړ امن لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ ښه تعلقات د وخت ضرورت دی.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د پاکستان د مالی چارو وزارت د قومي اسمبلی د غړو تنخواګانې زیاتې کړې دي. د قومي اسمبلی غړي قیصر جمال د وزارت د پریکړه ستایي وایي د پارلمان یو شمېر غړي د متوسط طبقې دي نو ځکه یې باید تنخوا زیاته شي. خو د پارلمان پخوانی غړی او د عوامي نېشتلګون یو مشره بشرا ګوهر بیا وایي لومړی باید حکومت د کارګرانو او حکومتي کارکوونکو تنخواګانې او مزدورۍ زیاتې کړي، ولې ځکه چې د پارلمان غړي د ولس استازي دي، ورته د ولس له مالیو یا ټیکسونو تنخواګانې او مراعات ورکول کیږي. په دغه اړه له اسلام آباد سراج ظهیر نور معلومات راکوي.
د خزانې وزارت د قومي اسمبلی د غړو په تنخواګانو کې 33% اضافه کړې ده. د کومې رسو چې د پارلیمان د غړي بنیادی تنخوا د 20,000 نه 26,000 ته ورسېده. په دې لړ کې لمشال ریډیو سره خبرو کې د قومي اسمبلی غړي قیصر جمال وی
تاسو د سکول استاد پرنسپل وګورئ او هغه د سرکار کاتي کې غلط یې دی ملاویږي چې کم از کم ایم ان ای ګانو له دمره پیسې ورکول پکار دي چې هغه خپل ضرورتونه پکې پوره کړي. په دې کې دی ایم ان ای ضروري نه چې هر سړی مکروډ پتی
بل پلو د قومي اسمبلی پخوانی غړی بشرا گوهر مشال ریډیو ته وی چې د پارلیمان غړو ته د ولس د ټیکسونو نه تنخواګانې ورکړل کیږي. نو په کار و چې لومړی عامو ملازمینو په تنخواګانو کې اضافه کړې وه.
په کار دی چې کوم عام ولس لپاره څومره زیات کړه، مینیمم ویج څومره زیات کړه. که مینیمم ویج تاسو 33% نه زیات کړي، وایي چې دا انفلیشن سره او دغه وخت سره مونږ زیاته کړې ده، ځکه چې دا ولس ریپرزینټیټیوز ناست دي. هغه به ول د خپل تنخواه غم نه کوي. هغه به هغه ولس چې کوم دی د پاره د تنخواه د پاره ټیکسونه ورکوي، نو اول به دی دا فیصله کوي. زما په خیال من ویج خو نه ده زیات کړی 33% او مینیمم ویج په کار دی چې زیات شي، چې دا یو غریب قوم دی، هغه د خپل خېټه کټ کوي او دی د پاره دا ټول سهولتونه پیدا کوي چې دی د هغې د پاره کار وکړي.
د ذکر ده د ځینې الاونسونو سره د یو پارلیمان د غړي تر 1,00,000 روپو پورې تنخواه جوړیږي او له دې سربیره ورته د سټینډینګ کمیټې د غړي په حیث 150,000 روپو پورې تنخواه، یو گاڑی او 500 کران هم ورکړل کیږي. او د دې سره سره د هوایی جاز ټیکټونه او پیټرول او ځینې نور مراد هم شامل دي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سراج ظهیر راپور مورده اوس ورځو د چرسدی اوتمانزو ته، چرته چې 13 ورځ وسلوالو نوموړی خدای خدمتگار دوست محمد خان چې د خان بابا په نوم پیژندل کېده په ډزو وشتو او وی واجه. نوموړی په 1978 کال کې د بابړې دغه احتجاجي لاریون کډونوالو چې ور باندې پاکستانی او امنیتي سرتیرو ډزې وکړې او سلګونه پښتانه وجل. له خان بابا سره د مشال ډیرو خبریال شانواز ترکزي تیر کال د بابړې د شهیدانو د ورځې په مناسبت مرکه کړې وه. د همهغه مرکې پر اساس دا راپور اورو.
اوش پیته کلو نوڑان دی دا بابر دا پیخ شاهد دوست محمد خان پرون غرما نامالو موصلوالو پا گولو ووجلو. پا خپل دفتر که ناس دا لگو زیاد نوی کلو نو دوست محمد خان چی پا خان بابا مشهورو پا اتمانزو چرسده که زیگه دلیو. دا تیر کال پا دیار لسم اگست دی دا بابری پا جماعت که دا بابری پا ورز دا مشال رادیو سر خبر کردی وی او ویلیو چی هغا پا هاغ ورزی مری پا خپل سترگو لیدلیو خو پا که بچ پاتی شوی او.
یو پورا پایر روشو دا پایر پسی روشتو یو گرنیت با استعمال شو ناسا پا بلی تا پیڑوان شروع که پا بلی باندی بیا دویم پایر شروع شو بیا دا پایر ناخیر که یو گرنیت بیا استعمال دریم پایر شروع شو چه دریم تا پراوانا شو لا دقا زمان رور او سالار امینجان یو وسط دا کلی بلا لکو اگوی دا مولی زخمیان لکل تا داد 670 کسان اگا انلیس کرد.
په کال 1978 د اګست په 14 نیټه د هغه وخت حکومت په خدای خدمتګارانو ډزې کړې وې چې د خدای خدمتګارانو په وینا په دغه پیښه کې د شپږنیمو سو نه زیات تنان وژل شوي وو. دوست محمد خان هغه وخت ځوان وو، ولې دا ساتي عمر نوي کالونو ته رسېدلی و. سپین ویښته، سپین او لوی لوی او اوچت اړخ ته اړولي بریتونه او اوږده اوږده غوږونه و. او چې د مشال رډیو سره خبرې کولې نو په کړس کړس خندا به هم ورسره کوله او ویلي و چې د بابړې د مظاهرینو د وژلو منصوبه له وړاندې جوړه شوې وه.
دا هسې خبرې کوي چې هلته دوی روانې زما په خدای قسم دی که د رواني نوم چا لیشتې و، چا سره ټوپک نه و، تماشه نه وه.
او دا سهر ټایم و، مازدیګر و، غرمه و، څه ټایم؟
نه دا تقریبا داسې ټایم 10-11 بجې چې موږ ته لاره کې ډېرو کسانو ویلي و. دا د یو سب انسپکټر و، د مفتیانو رشتہ دار هغه چې موږ لرو نو ګاندی بچو زمګې خدای راستي نه نو وجنی ولي ما او ما زمړه
دوست محمد خان یا د اوتمانزو خان بابا خو په بابړه کې ژوندی پاتې شوی و، ولې پرون د وسلوالو د ګولونه بچ نه شو. د عوامي نېشنل ګوند پخوانی صوبایي وزیر ارشد عبدالله مشال ریډیو ته وویل چې د باچا خان د ملګري وژنه له ډېره پخواره هسې را روانه ده.
او داسې قوتونه دي چې هغه ان پی ته د نفرت په نظر ګوري او لسانی بنیاد باندې مطلب دا چې ټارګټ کوي. بیا چې کله دهشتګردي یو بل فارم کې راووته نو دهشتګرد چې کوم دی هغه د هغوی د
تیر کال په دغه ورځ چې دوست محمد خان د مشال ریډیو سره خبرې کړې وې، نو په هغه ورځ به چې کله د ګوند د غړیو لخوا ناری پورته کېدې، نو دوست محمد خان به ځواب ورکاو، خو د عمر د زیاتوالي له وجې به په تیز اواز ناره نشوه وهلی. د بابړي جماعت کې به ورسره هر ځوان مشر او سپینګری ډېر په احترام سلام هم کاوه. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، مهمند ایجنسی.
شانواز ترغزی راپور مو ورده اوریدونکو په پښتونخوا کې یوه نیمه بجه شوې ده. د ملیحا میرزا دنه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
دا پاکستان د ریلوی وزیر خواجه صاد رفیق وای په وزیر آباد کې د پوځیانو لپاره د ځانګړي ریل پریوتو تر شاخې د وسوالو یا ورانکارو لاسوی. نوموړي دا خبره بیګاله ګوجاوالی سره نږدې د پیښې په ځای کې خبریالانو ته وکړه. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان خلکو استازي وای د کډوالو خپل کورونو ته د ستنېدو عمل به کلونو وښونیسي. محمد نذیر تیر ماښام د بنو پرنګ روډ خیمو کې لمیشتو کډوالو سره د روژه ماتي پر مهال وویل حکومت ته پکار دي چې د سلو یا یو نیم سلو کورونو پر ځای ډېرې کورنۍ ارورس خپلو کلو ته لیږي. د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي تیره ورځ ویلي دي چې په پنجاب صوبه کې پولیسو یو عیسائي ښځه خاوند هغو کسانو نه بچ کړي چې غوښتل یې د اسلام د سپکاوي په تور پرې حمله وکړي. دغه پیښه د پنجاب په مکې نومي کلي کې مخې ته راغلې ده. کندوز چارواکي وایي د دشت ارچی ولسوالۍ د بیا نیولو لپاره عملیات پیل کړي. د دشت ارچی ولسوال نن مشال ریډیو ته ویل افغان ځواکونو په ګډه شپې 2 بجې عملیات پیل کړل چې په نتیجه کې وسلوال شاتګ ته مجبور شو. یو افغان فوزي ساخان ارمانی چې په دې روسیو کې پر پارلمان شپږ برید کوونکي وژلي او په کابل کې د یوې ټرافیکي پیښې په تړاو بندي شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي ساخان یې په یو ټرافیکي پیښه کې د یو کس تمړینې له وجې نیولی دی. د روس د بارنو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف وایي ایرانو د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه اټومي تړون ته نږدې شوي. بیګا تاس خبري ایجنس په وینا کې دریابکو فلخلي خبر ورکړ چې ټولې خواوې نظر لري چې په راتلونکو ورځو کې به دا مسله هواره شي. د شفافیت نړیوال ادارې ترانسپیرنسی انټرنیشنل یو نوی رپورټ خبرداري ورکوي چې د ختیځي اروپا په 500 هیوادونو کې د درغلۍ پر ضد د مبارزې نشوالی د ډیموکراټیکو پرمختګونو مخنیوي او د اروپای ټولنې سره د زیات وخت اقتصادي او سیاسي همکارو ته زیان رسوي.
مهم خبرونه مو ورته اوریدونکو. سرزو اسلام آباد ته چرته چرای بیا کرم خان ځنی پاکستانی مطبوعات کتلی دی او دغه نه مهمه برخه وړاندې کوي.
آج ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د ترکیې د سرمایه‌کارو یوې ډلې سره د خبرو په وخت ویلي دي چې بهرني سرمایه‌کار او د تعمیراتو ماهرین دي خیبر پښتونخوا کې د سرمایه‌کارۍ موقع ولټوي. ادارې وایي زموږ په ملک کې د سرکاري تعمیراتو په پروژو کې د منصوبه بندۍ او د تکنیکی مهارت فقدان وي. زموږ سړکونه او ودانۍ وقتی ضرورتو او د خپل خوښې ناخوښې په بنیاد جوړیږي. زموږ د ناقص حکمت عملي اندازه د ریګیلل مده کورونو د جوړولو سکیم نه لګیدې شي. ادارې زیاتوي په صوبه کې د اوسېدو د سهولتونو کمواله یو حقیقت دی. د دې ضرورت په یو یادو منصوبو سرته نشي رسېدی او دا حال د تعلیمي او نور محکمو د ودانو هم دی. ادارې دي کې سرمایدارو ته بلنه ورکولو نه مخکې موږ له به داسې رپورټونه جوړول وي چې پکې د موجوده ضروریاتو سره د مستقبل تکاسي هم په نظر کې وساتل شي. او تر څو چې سرمایدارو له خپله د موقعو لټولو خبره ده، نو په صوبه کې داسې یو مکمل انتظام پکار دی چېرته چې سرمایهکارو ته د یو چت د لاندې د ټولو معلوماتو رسایي وي. نو ضرورت مخکې خپله د کار کولو دی او دې لپاره د ماهرینو خدمات ترلاسه کیدی شي. څومره مؤثره توګه باندې چې موږ خپل کار وکړو، نو همدومره ښه نتیجې به ترلاسه کیږي. ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف د کراچۍ د دورې پر مهال صحیح تجزیه کړې ده چې د ملک په تاریخ کې د ګرمۍ له وجې غیر معمولي صورتحال پیدا شوی دی. د ګرمۍ له وجې پیدا شوی په دې سانحې ټول متعلقه ادارې جواب دی دي او د ذمېواره محکمو احتساب به کیږي. ادارې وایي وزیر اعظم نواز شریف د احتساب خبره کوي او د سند صوبې وزیر اعلی موقف دی چې کراچۍ کې مرګونه قدرتي آفت وو او دا یو انتظامی یا انساني غلطي نه ده. نو سوال دا پیدا کیږي چې بیا به تحقیقاتي رپورټ څنګه جوړي. ادارې مخکې کې دا خبره د ذکر وړ ده چې د ملګرو ملتونو د صحت نړیوالې ادارې خبرداری ورکړې وو چې د ګرم موسم په اړه د یو نظام جوړ کړی شي. نړیوالې ورورولې دا خبرداری هم ورکړې وو چې د ګرمۍ سخته او انساني صحت لپاره خطر ده، باید چې په دې لړ کې اقدامات اوچت کړی شي. ادارې زیاتوي د موسمیاتو محکمې خبرداری او د سیټلایټ تصویرونو نه ترلاسه شوي د تشویشناک صورتحال نه بچ کېدل ممکنه وو. ادارې وایي اعلی چارواکي دې یاد وساتي چې په یو بحران ایمرجنسي یا د یو قدرتي فت په وخت یو حکومت په انساني مرګونو سیاست نشي کولی. د سیاسي مشورولې قابلیت په بحرانونو کې مخې ته راځي. د ګرمۍ شدت یو قدرتي آفت وو، نو بیا هم دا د سند صوبې حکومت فرض وو چې په دې قابو موندلو لپاره یې هر کوشش کړی وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوال مطبوعات ترازو اوریدونکو، وال سټریټ جرنال په یو لیکنه کې راغلی دی، په دې وروستیو کې د ډیورنډ په کرښه د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې ښایي د دواړو خواوو د اړیکو د ښه کولو لپاره شوې هڅې د ناکامۍ سره مخ کی. دغه شان نیویارکر لیکلی دی چې نړیواله ټولنه غواړي چې افغانستان په اقتصادي توګه په خپلو خپو ودرېږي. په دغه لیکنه کې دا هم راغلی دی چې په دې لړ کې ولسمشر اشرف غنی د امنیت ټینګښت اړین بولي، نو ځکه له پاکستان سره همکاري او له طالبانو سره جوړجاړي ته لومړیتوب ورکوي. د دغه دواړو لیکونو مهمې برخې له منور شاور.
د وال سټریټ جورنال دا مقاله وایي د افغانستان او پاکستان د ځواکونو ترمنځ د نهې په ورځ لنډختې په داسې وخت کې رامنځته شوې چې د ولسمشر جوړېدو سره سم اشرف غنی د پاکستان سره تعلقاتو خو کولو ته ډېره ترجیح ورکړې، او داسې امیدونه پیدا شوې چې پاکستان به د افغان حکومت او وسلوالو ترمنځ د سولې خبرو اترو کې مثبت کردار ولوبوي. ورځپاڼه لیکي که څه هم زیاتره افغانان دا نظر لري چې پاکستان په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو مرسته کوي، دا راز افغان حکومت د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورنډ کرخه هم د نړیوال سرحد په توګه نه مني، خو د دې باوجود دواړو هیوادونو ته خپل منځي مخالفتونه ختمول پکار دي. د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د غنخته د جنوبي وزیرستان او پکتیکا ولایت ترمنځ د ډیورنډ په کرخه هغه وخت شروع شو چې پاکستاني امنیتي ځواکونو په کرخه باندې سرحدي دروازه جوړوله. وال سټریټ جورنال لیکي د غنخته د محل ختم شوی، خو افغان چارواکي وایي چې حالات لا هم کړکېچن دي. پاکستان یا د سیمې ته نور ځواکونه استولي او افغان ځواکونو هم تیاری نیولې ده. پاکستان د دې پیښې په اړه زیات معلومات نه دي ورکړي. بلخوا د نیویارکر مجلې په یو لیکنه کې راغلي په افغانستان کې د روان اوړي نه پاس داسې ښکاري چې اقتصادي ستونزې سیوا شي، دا راز د بیروزګارۍ زیاتېدو ویرې هم څرګندېږي چې له وجې یې څېړونکي د بدامنۍ او وسلوالو فعالیتونو سیوا کېدلو اندېښنه لري، او د دې په نتیجه کې ممکنه ده چې د امریکا صدر باراک اوباما باندې د افغانستان نه د پوځونو بې وخته ایستلو تورونه زیات شي. مجله لیکي د دغو ممکنه مشکلاتو د مخنیوي لپاره دوه خبرې ډېر اهمیت لري. اولنۍ دا چې د افغانستان سره نړیوالې مالی مرستې د نامعلومه وخته پورې جاری وي، خو عملا دا به امکان ونه لري. او دویمه خبره دا چې افغانستان په خپلو خپو ودرېږي. داسې ښکاري چې افغان ولسمشر اشرف غنی د دویمې خبرې ته توجه ورکړې، ځکه چې د اقتصادي پرمختګ لپاره امن مهم بولي، او دې لړ کې د پاکستان سره همکاري او د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې کول غواړي. مجله لیکي چې ولسمشر غنی د افغانستان د سولې او ثبات لپاره حقيقي کوششونه کوي، دغه وجه ده چې د لړکیې د چین سره هم خپلو تعلقاتو ته وده ورکړې ده، او د پاکستان سره یې د مشکلاتو باوجود تعلقات تر دې دمه ښه ساتلي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ د مصر په نارامه سیمه سینای کې د وسلوالو فعالیتونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي په دغه سیمه کې پر مصري فوج له وروستي وسلوال برید ثابته شوې ده چې د اسلامي ډلې نفوذ ورو ورو زیاتېږي. د دغه لیکنې مهمې برخې له مجید بابر اورو.
امریکایي ورځپاڼه واشنگتن پوسټ لیکي چې د چهارشنبې په ورځ اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مصر په سینایي جزیره کې د دغه هیواد د امنیتي سرتیرو پر ضد د بریدونو نوې لړۍ پیل کړه. سپوسته یې د لږ وخت لپاره ونیوي، او دا اشاره هم ورکړه چې د سیمې په یو داسې مستحکم هیواد کې هم خپل فعالیتونه کولی شي. د ورځپاڼې په خبره ځایي چارواکو او رسنو ویلي دي چې په دغه جګړه کې د امنیتي سرتیرو په ګډون اویا ولسی وګړي وژل شوي، خو بلخوا مصري پوځ پخلی کړی چې د دوی ولس سرتیري وژل شوي او د سلو وسلوالو د وژنې دعوه کوي. ورځپاڼې زیاته ویي چې په څو لسیزو کې د مصر په پیاوړي پوځ دا یوه ډېره حیرانوونکې حمله وه، ځکه چې د تشدد وهلي دغه سیمه کې مصري پوځ دا دعوه کوله چې په دفاعي توګه د دوی ساری نشته. خو د دې برید نه پس د دغه هیواد امنیتي وضع هم ګواښ سره مخ شوه. دا برید په داسې حال کې شوی چې دوه ورځې مخکې د دغه هیواد یو لوړ پوړی سرکاري وکیل په یوه هدفي وژنه کې له منځه ولاړو. ورځپاڼه مخکې لیکي چې کلنا د مصر موجوده ولسمشر عبدالفتاح السیسی پخوانی ولسمشر محمد مورسی له واکه لرې کړی، په سینایي جزیره کې یاغیتوب زیات شوی، او هغه ځکه چې په یاده سیمه کې یوې لویې وسلوالې ډلې د اسلامي دولت ډلې سره بیعت کړی. ورسپاڼه په تل ابیب کې د یوې سیډنی د ادارې نېشنل سیکیورټی سټډیز د سینای جزیرې په اړه د کارپو زیک ګولډ په حواله لیکي چې د تیرې ورځې برید د مصري پوځ لپاره نه یوازې حیرانوونکی بلکې ډیره د فکر وړ خبره هم ده.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د امریکا د دفاع وزارت په خپل تازه راپور کې د هیواد او د نورو ځواکمنو هیوادونو لکه روسیې او چین ترمنځ د جګړې امکان ښودلی دی. په راپور کې د ختیځ اوکراین په حواله د روسیې ذکر شوی. له دې سره دا هم ویل شوي چې د آسیا په آرام بهر کې چین خپل نفوذ زیاتول غواړي. د مارشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دغه اړه یو راپور خپور کړی دی. ملیحا میرزاده د راپور مهمې برخې وړاندې کوي.
د جولای په لومړۍ نیټه د امریکا د دفاع وزارت په خپور شوي رپورټ کې د نړۍ د طاقتورو هیوادونو روس او چین سره د امریکا د جګړې د زیاتېدونکو امکان څرګندونه شوې ده. دا امکان کم دی خو په زیاتېدو دی. دا رپورټ وایي د دغو ممکنه جګړو نتیجې به ډېرې ژورې وي. د 2015 کال د قومي پوځي ستراتیژي رپورټ وایي چې روس وار په وار ښودلی دي چې د ګاونډو هیوادونو د ملي حاکمیت احترام نه کوي او د خپلو مقصدونو د حاصلولو لپاره د زور استعمال ته هم تیار دي. په رپورټ کې ویل شوي دي چې د روس پوځي مونه نیخ پنیغه او لخواه د نیابتی ځواک استعمال پر سیمایز امنیت اثر پرې باسي. د امریکا د دفاع وزارت په رپورټ کې د یوکرین شخړې اولته د روسي ځواکونو موجودیت ته اشاره شوې ده. خو ماسکو دا تورونه ردوي چې د بیلتون پالو د یاغیتوب په مقصد یې په ختیځ یوکرین کې پوز ځای پر ځای کړی دی. په رپورټ کې د چین ذکر هم شوی دی چې د امریکا د امنیتي دلچسپیانو په وړاندې یې جارحانه او لګواخه ډکه رویه په زیاتېدو ده. په رپورټ کې ویل شوی دی چې چین د ایشیایي آرام سمندر په سیمه کې کشالي سیوا کوي. په دې لړ کې رپورټ د نوبي چینای سمندر په لانجمنو سیمو د چین لخوا د ځمکو د داوو یادونه کړې ده چې چین یې د خپل پوځي او غیر پوځي نفوذ لپاره کوي. د رپورټ وړاندې کولو په موقع د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال مارټین ډیمسی ویل چې په اوسني دور کې غیر یقیني نړیوال امنیتي حالات یې د خپل کار په سلويختو کالو کې مخکې دي تر سترګو شوي. نوموړي زیاته کړه چې پوځي طاقتونه په تیزی سره د ټکنالوژۍ د خورېدو نه ګټه پورته کوي چې مخکې یوازې امریکا د ټکنالوژۍ په استعمال کې په نورو هیوادونو برلاسي وه. د نوموړي په خبره په راتلونکي کې شخړې به په تیزی سره مخې ته راځي او د اوږدې مودې لپاره به وي چې پر امریکا زیاتېدونکي اثرات لرلی شي. په یاد رپورټ کې د ایران او شمالي کوریا د اټمي او میزایلي لاسیاتېدونکو صلاحیتونو ذکر هم شوی دی. دواړه د هغو هیوادونو په فهرست کې شامل دي چې امریکا او ائتلافیانو لپاره په امنیتي پلوه د اندېښنې وړ دي. په رپورټ کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې یادونه هم شوې ده چې د جګړې د ټکنالوژۍ استعمال کوي او د خپلې تندرو نظریې سره نور هیوادونه او سیمه غیر مستحکم کوي. د رپورټ په خبره په نړۍ کې ګډوډي په زیاتې دوده.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621 لنډو څپو 2013 15300 15300 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
اردن کو اس وقت شوی دی زمون د ونیز خبرونه جمهوریت د جمهوریت د خبرونه لتیری غی سره تړلې ده. په تیر خبرونه کې تاسو اوریدل چې په دې ورستیو کړنل کې د پاکستان لوی سیاسي ګوندونه کمزوري شوی دي چې لکبل واک په نامستقیمه توګه استابلیشمنت ته انتقال شوی. نن باور چې په پاکستان کې لوی ګوندونه کمزوري شوی دي او په نظریات او عمل نه کوي نو د متبادلو افکارو ولولس سره تړلې ګوندونه ولې د واک په ترلاسه کولو کې نه بریالي کیږي؟ جمهوریت خبرونه تاسو د پاره په امیر ساحل باندې کوي.
په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو د کمزوري کېدو په عمل کې استابلیشمنت څه رول لوبولی دی؟
د هغه هیواد ځینې ګوندونه د نظریاتو او کړنلارو پر اختلاف سربیره له یو بل سره څه ډول اتحادونه کوي او د دې نتیجې څه وي. هغه ګوندونه چې متبادل فکر او نظریه لري او له ولس سره تړلي هم وي، هغوی په لوی کچ سیاسي واک ولې نشي ترلاسه کولی؟ د پاکستان اوسنی واکمن مسلم لیگ نون له څه ډول ننګونو سره مخامخ دی؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له درو پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو د جمهوریت نننۍ خبرونه له تیری هغې سره تړلې ده. په تیره خبرونه کې تاسو له هغو اسبابو خبر شوئ چې په تیرو څو کلونو کې د پاکستان د لویو ګوندونو د کمزوري کېدو لامل ګرځېدلي. تاسو د پوهانو له خولې واورېدل چې په پاکستان کې ځینو لویو سیاسي ګوندونو د خپلې واکمنۍ پر مهال ډېر واک او اختیار پوځ او اسټابلیشمنټ ته وسپاره او له ولس سره د کړیو ژمنو په پوره کولو په ښه ډول بریالي نه شول. آیا یوازې د ګوندونو د سیاست وجه ده چې کمزوري شوي او که نه نور بهرني وجوهات هم شته؟ په اسلام آباد کې د پاکستان د مرکو او جوړجاړي ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار ډایالوګ اینڈ ریکنسیلیشن ګډ مشر او څېړونکی شاهد الیاس د هغه هیواد د لویو ګوندونو په کمزوري کېدو کې د اسټابلیشمنټ زیات رول ویني.
ملیټری خپل ځان د پاکستان د مفاداتو په ټولو نه غټ قوت شماري او د دې په خیال کې د سیاسي ګوندونو چې کم دي دا په د ملکی مفاداتو داسې خیال نشي ساتلی لکه ملیټری یې ساتلی شي. هم په دې نظریه باندې د شورونه اول ایوب خان راغلو هغه دا خیال و چې د پاکستان مفادات ملیټری صحیح سرو کولی شي. اینه پس بیا ملک مات شو، ډیموکراتیک پکې یوه وقفه راغله د ذوالفقار علي بوټو او بیا هغه اینټی سټیټ بنیادی طور باندې ګڼلو د خلکو. بیا ضیاءالحق راغلو، ضیاءالحق هم دا خیال و چې ملیټری به د ملک مفاداتو صحیح خیال وساتلی شي. اینه پس موږ ته پته ده چې بیا مشرف هم په دې خیال باندې راغلو. نو دا د نن خبره نه ده، دا پاکستان جوړېدو نه د نن ورځو پورې د ملیټری د سیاسي ګوندونو مبارک کې شکوک او شبهات دي چې یاره د ملک مفاداتو حفاظت ونه کړي. مخنیوی ځکه کوي کنه چې دا د دې شک دی چې دا سیاسي ګوندونه چې دي سیاسي خلک دي هغه د پاکستان خلاف قوتونو سره لکه ملاویږي او پاکستان مفاداتو ته به نقصان رسوي.
شاهد الیاس وای د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري واکمن پیپلز ګوند هم له پوځیانو او اسټابلیشمنټ ته د واک ملکی ادارو ته د اخیستو هڅه وکړه خو بریالی نه شو. او اوسنی وزیر اعظم نواز شریف هم دې ته اړ شو چې د هیواد ټولې مهمې چارې اسټابلیشمنټ ته وسپارلې.
اول زرداري ګورنمنت او د پرزیدنت زرداري حکومت هغه کوشش وکړو چې د ملیټری د سیویلین ګورنمنت ماته تراولي. خو بیا مونګولي دا چې داسې حربې استعمال شوه د اسټابلیشمنت طرف نه چې زرداري اخر کار داسې به وایو چې هینډز اپ یې وکړل. کنه نواز شریف هم چې اول راغلو مونږ ګورو چې اول به داسې کوششونه کړي وي چې دای د سیویلین اتاریټی سپریمیسی ریسټور کی. خو بیا وروسته ورته پته ولګېده چې یاره که چېرته زه ډېر مخکې لاړ شم نو کېدای شي چې ملیټری ډایرکټ په پاور کې راشي. بیا نو دا پس منظر دی چې نواز شریف اوس هغه که داخلي پالیسي ده که خارجي پالیسي ده هر څه اسټبلیشمنټ ته په لاس ورکړی دي او پخپله بس دا لږ کم ضروري کارونه چې دي لکه سړکونه جوړول یا د معیشت کې سکول دا کارونه یې خپل لاس کې اخیستی دي. کم ډېر ستراتیژیک ځایونه چې دي هغه ټول زما په نظر کې اسټبلیشمنټ ته په لاس ورکړي دي.
شاهد الیاس خبرداری ورکوي چې که وزیر اعظم نواز شریف امنیتي او بهرنۍ چارې په خپلو لاسو کې د اخیستو هڅه کوي نو دا امکان شته چې اسټبلیشمنټ په مستقیمه توګه واک ترلاسه کړي.
که نواز شریف لږ هم په سکیورټي پالیسي یا فارن پالیسي کې ګوته وهل شروع کړي نو د دې امکان شته چې بیا ملیټری ډایرکټ ټیک اوور وکړي او نواز شریف او سیویلین سیستم دا هرڅه ختم کړي.
خو د کراچۍ پوهنتون د نړیوالو اړیکو څانګې پخوانی استاد د ډاکټر خالد غوث د پاکستان په جمهوریت سفر کې د تسلسل نشټوالي لکه د جمهوریت فرهنګ نه دودې دو خبره کوي.
جمهوریت نام الیکشنز کا نہیں ہوتا ہے، جمهوریت نام ہوتا ہے کلچر.
جمهوریت د انتخابات نوم نه دی، جمهوریت د یو کلچر یا فرهنګ نوم دی. نو دې کلچر یا فرهنګ تر اوسه په ولس کې خپلې نیلې یا جړې نه دي مضبوطې کړې. له ټولنیزو علومو سره د تړلې یوې خصي په توګه زه دا فکر کوم چې دا کلچر له یو نسله باید بل نسل ته انتقال شي. په بل انا د تسلسل نشټوالي لکه بلا جمهوریت د ولست تر ټولو ټیټې سطحې ته لانه دی رسیدلې.
د نړیوال وړیکو دوو پوهانو کوینسی رایت او کینیت والټ په خپلو کتابونو کې د بینډ ویګننګ اصطلاح کارولې. چې مطلب یې دا دی چې کله کله هیوادونه له مخالفو او قوي هیوادونو سره یو ځای کیږي، او چې کله قوي هیوادونه ګټې ترلاسه کوي نو دوی ته هم ګټه رسی. که څه هم پوهانو دا اصطلاح د نړیوالو اړیکو په تناظر کې کارولې، خو ما له ډاکټرې خالدې غوثه پوښتنه وکړه چې په پاکستان کې هم واړه ګوندونه اکثر پر نظریاتي اختلاف سربیره له لویو ګوندونو سره یو ځای شي. آیا دا د بینډ ویګنینګ یا د ګټو لپاره له لویو او مخالفو ډلو سره د یو ځای کېدو بېلګه کېدای شي او که څنګه؟ نوموړی وایي د پاکستان لپاره دا اصطلاح بالکل کارول کېدای شي.
بینډ ویګنینګ ته کانسپټ پاکستان کې لپاره بہت زیادہ ریلیونٹ ہے.
د پاکستان په تناسر کې د بینډ ویګنینګ یا د وړو مخالفو ګوندونو له لویو ګوندونو سره د یو ځای کېدو تصور ډېر په ځای او مناسب دی. دا یوازې د واک یا طاقت په توګه نه وي، بلکې دلته خو د خپلو عامو ګټو لپاره هم اتحادونه جوړیږي. تاسو وګورئ چې دلته ډېر ګوندونه د خپلو انفرادي او وړو ګټو لپاره له یو بل سره یو ځای شي او لویې ګټې پرېږدي، نو په دې ډول ملي یا قومي ګټې د مصلحت ښکار شي.
ډاکټر خالد غوث وايي ګوندونه د خپل مشروعیت او د خپل وړو ګټو ساتلو لپاره د پاکستان ملي او امنیتي ګټو ته نوې جامه ورغوندي او په نورو ادسو ورته ګوري.
پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی اور نیشنل انٹرسٹ کو کیا معنی پہناتے ہیں؟
تاسو ګوره چې دا ګوندونه د پاکستان ملي امنیت او قومي ګټو ته څه ډول تعبیر او تعریفونه ورکوي. دوی د هیواد امنیت او د هیواد ګټو ته په بالکل مختلفه توګه ګوري. دوی دې شیانو ته په ډیر محدود ډول ګوري، په خپلو وړو ادیسو ورته ګوري. دوی ورته په دې ډول نه ګوري چې د ګوندونو د ګټو پر ځای باید د هیواد ګټو ته لومړیتوب ورکړل شي.
د ډاکټر خالد غوث په اند همدا د وړو او خپلو ګټو پسې د تګ له کبله د پاکستان سیاسي ګوندونه کمزوري کیږي. نوموړی په کراچۍ او سند کې د ګرمۍ او جلوهلو په پیښه کې له 1200 څخه د زیاتو کسانو مړینې په مثال ورکولو زیاتوي چې دا یوازې د ګرمۍ مسأله نه ده، بلکې له دې مړینو ښکاري چې په کراچۍ کې ګڼ خلک په سړکونو وسی او د ژوند له اساسي اسانتیاو بې برخې دي.
همدا وجه
ده چې د هیواد د ولس ګټې د مصلحت ښکار شي او عام وګړي زوریږي. په درې ورځو کې له 450 زیات خلک مړه شي او په دې صورت کې هم ګوندونه په سیاسي ډول له یو بل د مخکې کېدو هڅې کوي. دا د شرم ځای دی. نو دا یوازې واکمن ګوند نه، بلکې ټول ګوندونه باید د شترمرغ په څیر خپل سرونه ټیټ کړي او په شګو کې یې ورپټ کړي. د خلکو مړه کېدل دا هم ښایي چې په کراچۍ کې څومره خلک په سړکونو اوسي، څومره خلک د اوبو بجلی نشتوالي له وجې مري. دوی یوازې د جل یا تاو وهلو له کبله نه دي مړه شوي. نو ګورئ چې دا ګوندونه یوازې د خپلو ګټو لپاره کار کوي، بیا په سیاسي ډول له یو بله د مخکې کېدو هڅې کوي او له انساني یا بشري کړاو ګټه اخلي. نو د دوی لپاره انساني ګټې او ملي ګټې لومړیتوب او زیات ارزښت نه لري.
نو که د پاکستان لوی او واړه سیاسي ګوندونه د ملي ګټو پر ځای د خپل ځان په پیاوړي کولو لګیا دي او د ولس غوښتنو ته ځواب نشي ویلی، نو په دې صورت کې هلته د متبادل فکر او نظریې لرونکي او له ولس سره تړلي ګوندونه ولې په لوی کچ په خپلو چارو او د واک په اخیستو نه بریالي کیږي؟ د لاهور د مینجمنټ ساینسز پوهنتون د سیاسیاتو څانګې استاد ډاکټر تیمور رحمان ته دا موضوع د ډېرې دلچسپۍ وړ ده. دی وایي د متبادل او انتقادي فکر لرونکي ګوندونه په تیرو څو لسیزو کې په نړیواله توګه له ماتې سره مخامخ شول.
په
تیرو شاوخوا 30 کلونو کې ټولو کڼ لاسو ته بد شکست ورکړل شو. یوازې چپ لاسو ګوندونو ته نه، بلکې د کارګرانو اتحادیو یا ټریډ یونینونو، د زده کوونکو ډلو او د ولس آزاد تنظیمونو او د ټولنو سازمانونو ټولو ته ماتې ور په برخه شوه. او بیا دا کار یوازې په پاکستان کې ونه شو، بلکې د شوروي اتحاد ړنګېدل، په چین کې د سرمایه دارانه نظام خواته تګ، په اروپا کې د چپیو شکستونه او په ټوله نړۍ کې سرمایه دارانه نظام د مزدورانو طبقه په نښه کړه. په پاکستان کې په ځانګړي ډول دا وسول چې دا هیواد خو د سامراج پخوانی اډا او پوځي مرکز پاتې شوی دی، نو دلته هم د انتقادي نظریو تحریکونه مات کړل شول. د پاکستان په ذریعه په افغانستان کې هم ملت پاله او چپی تحریکونه مات کړل سول.
ډاکټر تیمور رحمان وای په پاکستان کې د مذهبي سغدریزۍ د فکر پر اخیدو لکه بل چپی ګوندونو ته زخت زیان ورسید
او خاص طور پر انہوں نے مذهبی انتہا پسندی کو جنم دیا.
ور سره بل مهمه خبره دا ده چې په پاکستان کې په خاصه توګه مذهبي سغدریزۍ یا انتهاګری ته لمن ووهل شو. د دې په نتیجه کې دلته یو داسي حکایت یا بیانیه جوړ شو چې هر کس چې د چپلاسی یا انتقادي سیاست خبره کوي هغه کافر دی. زما په خیال دا ډیره قوي بیانیه یا نریټیو دی چې لکه د دې نظر خلاف خلق او ډلې له ګڼو مشکلاتو سره مخامخ دي، لکه دا ډلې د خپل شناخت په ثابتولو او د دې خبرې په ثابتولو کې چې موږ د خلکو استازي یا نمائندگان یو ډیر مشکل لري.
نمائنده هي اور عوام دوست لوگ ہیں.
خو څېړون کې شاهد الیاس زیاتوی په دې کار کې هم د اسټابلیشمنت لاس دی. د دې تیرو انتخاباتو مثال ورکوي چې څنګه دوه کین لاسي ګوندونه عوامي نشل پارټي او پیپلز پارټي کمپین ته پرې نه خدل شول.
د دې مخنیوي هم اسټابلیشمنت کوي. مثال دا دی چې د 2014 کې چې کوم الیکشن وشو پاکستان کې، په دې کې مونږ ولید چې عوامي نشل پارټي ګوند چې کومپرس ګوند د پښتنو او بل پاکستان پیپلز پارټي چې تاریخي انټي اسټابلیشمنت بلل کیږي، مونږ وکړل چې په بر پختونخوا کې هغه په جلسو کې دماکه کې دي الفا کې د عمران خان چې طالبانو نقطه نظر پروموت کړي کولاو جلسه کوله او هغه نتیجه دا وته چې په پختونخوا کې د عمران خان ګورنمنت جوړ شو. نو دا ګوندونه سما په نظر کې د اسټابلیشمنت د پریشرز انډر دی او د دې څنګه شي کوله
که د کینلاسو او متبادل فکر لرونکو جمهوریت ګوندونو مخې ته نوې بیانیه او حکایتونه خند شوي، نو دا ګوندونه په خپل فکر او نظریه کې د بدلون لاري د سغدریزۍ پر ضد او د جمهوریت په حق کې اقدامات ول نه کوي. ډاکټر تیمور رحمان وایي ځکه چې هغه ګوندونه زخت کمزوري شوي دي.
جب ایک دفعه چیز بہت کمزور ہو جائے تو پھر وہ اس کمزوری کے ایک ٹریپ میں بھی پھنس جاتا.
کله چې یو شی ډیر کمزور سی نو بیا د کمزوری په دام یا جل کې هم ګیر سی، لکه غوښتنه یا ډیماند چې ډیر کم سی نو بیا زیاتیږي نه. نو د تنقیدی یا چپی نظریه لرونکو ګوندونو لپاره مطالبه یا ډیماند که کم سی نو دا زیاتول هم ډیر ګران کار وي، ځکه چې په سیاست کې چې څومره قوت وي له هم هغه قوت نور طاقت او قوت جوړول کیږي. نو که ته کم قوت لري نو بیا خلک وایي دا په خپل دومره کمزوري دي مشتبه تر اکلي. نو زما په فکر د متبادلو نظریو لرونکو ګوندونو ته لوی جدوجهد او هڅې ورپاتې دي.
ډاکټر رحمان وایي کینلاسی ګوندونه خپل هم نیمګړتیاوي او کمزوري لري، لکه د دې ګوندونو ګڼو سیاستوالانو لارې بدلې کړې.
اپنی جو کمزوری رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ اتنے ڈھیر سارے انٹلیکچوئلز اور اچھے اچھے کارکنوں اور ورکرز
متبادل گندنو اور چپو گندنو کی چخپلا نمگڑتا دا نو حق دادا چی د دی گند ډیر دانشورانو پوهانو او سیاستوالانو لار بدل کړه او په حکومتي ادارو یا انجوګانو کې کار پیل کړ یا نور سیاسي گندنو ته ورغله لا ویلې چې د تنقیدی یا متبادل نظری سیاست کراندي او کېدونکو هم ندی. نو راځي چې وړو اصلاحاتو لپاره بل سیاسي گند جوړ کړو انده چې د نیب کسان له اسټابلیشمنت سره یو ځای کښېناستل. د مثال په توګه عمر اعظم خان او له ده سره تړلي یو شمېر نور سیاستوالان چې د متبادلو نظریو ښه استازي ول، هغوی د جنرال مشرف په کابینه او حکومت اورګټ شول.
د
سیاسیاتو استاد ډاکټر تیمور رحمان زیاتوی د انتقادي او متبادل فکر لرونکي کسان د یو پیاوړي بیانیه یا نریټیو په رامنځته کولو کې هم ندی بریالي شوي.
لیفت کا جو نریټیو ہے اس کی کمزوری کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ پھر لیفت کی طرف نہیں بلکہ مگر کوازا لیفت.
یو بل وجہ دا ده چې د تنقیدی مفکورو لرونکو ډلو د بیانیه یا نریټیو د کمزوري لقب له خلق بیا د نیمه چپی ډلو خواته ورځي، لکه د مدني ټولنې سازمانونه یا نا حکومتي ادارې او یا هم ځینې له اسټابلیشمنت سره په یو ځای کېدو د وړو وړو اصلاحاتو او بدلونونو لپاره کار کوي، خو د متبادل فکر د سیاست لپاره د یو سنجیده ګوند یا پارټي جوړولو ته نه تیاری شي.
د پوهانو پاند له اسټابلیشمنت واخله تر د ګوندونو نظریاتو او په عمل کې غیر مطابقتي او بیا پر نظریاتي اختلافاتو سربیره د اتحادونو او خپلو ګټو پسې د مسلسل تګ له کبله په پاکستان کې ګڼ ګوندونه کمزوري شوي دي او دا ګوندونه د جمهوریت او جمهوري ارزښتونو تر ولسی او ټیټې سطحې ته په رسولو هم نه دي بریالي شوي. همداراز په جمهوري سفر کې د تسلسل نشتوالي او په بیا بیا د پوځي کودتاګانو له کبله هم په پاکستان کې جمهوري اقدار
لپاره نه دی دود شوی. په دې بهیر کې د پاکستان متبادل او انتقادي یا چپی ګوندونو مخه ته د مذهبي سغدریزي دیوال درول شوی او انتقادي فکر لرونکو غنو سیاستوالانو هم خپل لارې بدلی کړې دي، او یا خو د وړو وړو اصلاحاتو لپاره کار کوي، او یا هم له استابلیشمنت سره په لاس یو کولو مجبور شوی. دا ټول هغه عوامل دي چې د پوهانو پاند د پاکستان سیاسي او جمهوري عمل ته تاوان رسوي. دا ونننۍ خبرونه راتلونکي اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت
د سندرو عامل.
د سندرو عامل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8 منټه د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدل شي.